په یو شمیري کار پیل شوه وخو په هیواد کې د سیاسي بدلون سره یې چارې د خند او ځن سره مخ شوې او لا بیا نه دی پیل شوی.
اوس هم لنډ خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي یو وار بیا په افغانستان کې د بشري مرستو په رسولو کې د ښځینه کارکوونکو رول مهم وباله. انټونیو ګوتریش ویلی په افغانستان کې میلیونونو کسانو ته د بشري مرستو لپاره د هغو ټولو اقداماتو بیرته اخیستل کلیدي اهمیت لري چې د ښځو د کار حق اخلي. د طالبانو حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سشکال به له افغانستانه ډېر زره افغانان سعودي عربستان ته د حج د ادا کولو لپاره لاړ شي. د دې وزارت سرپرست نور محمد ثاقب نن په کابل کې رسنیو ته وویل د سعودي حکومت دا سهمیه له وړاندې ټاکلې خو دوی د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کامیر هوایي شرکت د والیبال لوبډله نن د آسیا د والیبال د کلبونو په سیالۍ کې د ګډون لپاره بحرین ته ځي. د هند په شمالي ایالت پنجاب کې د ګازو د لیک کېدو له کبله د مړو شمیر یوولس ته زیات شو. چارواکي وایي څلور کسان د ګاز نیولو له کبله په روغتون کې بستر شوي دي. او په ازبکستان کې نن خلک د اساسي قانون په هغه ټول پښتنه کې خپل رای کاروي چې له مخې ولسمشر شوکت میرزیایف ته زمینه برابرېږي چې تر 2030 میلادي کال پورې په واک کې پاتې شي.
د ازادي میلمه
درنو اورینکو بیا هم سلامونه. زموږ ځانګړی میلمه د ټکنالوژي متخصص دی. ګن اپلیکیشنونه جوړ کړی او په دې برخه کې د نوښتونو په خاطر څو ځلې جایزې ګټلې دي. آغا ملک سحر مو میلمه دی چې د درک کمپنۍ مؤسس او خاوند دی. سحر ته هر کلی وایم. لومړی به له ده د خپل ژوند په اړه واورو.
تروان سیب زو غزنی ولایت مقر ولسوالی بزکو کلی کال ته زیږیدلی یم. 1902 میلادی کال کې لومړنۍ زده کړې مې هلته پیل کړې دي. زموږ کلی ته نږدې هلته یو ښوونځی و دی عبیدالله یابوبند په نامه. تر پنځم ټولګي پورې مې هلته زده کړې وکړې. وروسته هماغه ښوونځی طالبان وسوځول او موږ مجبور سو چې باید یو بل ځای ښوونځی ووایو. موږ مجبور سو غزنی ښار ته رالو. نومال ته تر لسم ټولګي پورې زده کړې وکړې. لغه وروسته چون هلته د امنیتي وظف سي سمه نه و نو موږ کابل ته رالو. زه کابل کې خوشحال خان د لیسې څخه فارغ سوم. ښوونځي په وخت کې مې دوه فرموله درلود. یو البته قبول نه سو. یو فرمول سي د سنو بدول لپاره و البته دقت ډېر لوړ و نو هغه وخت غبانی ما دوه درې جایزې مو اخیستې. وروسته بیا هغه د افغانستان د الکترونیکی تذکرو لپاره هغه ما ورکړ نو بیغې نه ته نغدي جایزه هم راکړه. نو دغه د الکترونیکی تذکرو په شابان سنې تبدیلیږي له د شمسي او میلادي او قمري ته. همدغه هغه فرمول د اپلیکیشن هم اوس په ګوګل کې ستا. بیا هغه وخت وروسته اپلیکیشن هم جوړ کړ سي. ډېرې الیکانې اوس د کانکور ازموینو کې کاروي ځکه د افغانستان د تاریخ او مضامین سي. د سنې دوه درې ډوله دي نو زده کوونکو ته یادونه لیک سخت ده. بیا هغه اپلیکیشن په واسطه باندې دي مرسته کوي. یو سنه یوازې ترې زده کوي نو کانکور کې به ځینې وخت دې سره په پښتنو کې مرسته کوي.
بله سحر صاحب، تخنیک ته مو کلمه خکړه او چیرته مو زده کو؟
زه چې تقریبا ښوونځي کې وم او ماتم ټولګي کې ما کار سره کول. زه په یو کلینیک کې وم، هلته لابراتوار کې کار کول. نو ډېر معایناتو له دغه سره مخامخ دغه مغلکو د لابراتواري ماشینانو سره نو هلته مې عملا زده کول. نو ټیکنالوژي سره ما علاقه وه. زه ډېر ښوونځي په ماتم سیم کې وم چې ما کمپیوټر درلود او ما بدن سره ګرځاو. نو ټیکنالوژي سره مې لاغه وخت ډېر علاقه وله. خو کله چې بیا زه کور ازمن ورته مثلا پانتون دلاله ما دو درې اپشن درلودو. یو دا اوس بورس کې ولار سم، یو دا اوس کابل پانتون ته ولار سم. ځکه ما دا کانکور کې ورته بریالی شوم نو ما دا انتخاب کړ ځکه چې دلته زما لپاره یو بل شخصي پانتون هم مفت و غټین کې. نو کله زه بیا دوم سیمستر ما خلاص کړ ما یو سافټویر جوړ کړ چې تاسو مور باندې کور نه درلودو دلمر په نامه د شفافیت لپاره په دولتي ادارو کې. هغه وخت ما ته څو جایزې راکړل چې یو نړیوال بانک جایزه او لسمشر کرزی و ډاکټر صاحب عبد الله دغه ټولو ماته نغدي جایزې نور راکړلې. هماغه ډېر ښه ایډیا ول ځکه د ټولو خلکو دولتي خدمات تل هماغه یو سافټویر نه لاسرسی کولی سوې، خو متاسفانه هغه عملي نه سو. هماغه دوهمه کټګوري ته زه ولاړم په مخابرات وزارت کې، دغه جایزه $10,000 و، خو متاسفانه هغه پروژه بیا وروسته لغوه سوه. نړیوال بانک او د دې ترمنځ پروژه سي کومه د دغو خلکو لپاره جایزې به ورکولې چې به نوې ایډیا درلودې. نو زه په هغه دوهمه کټګوري کې وم، خو هغه ما ونه نسو اخیستلی، دلې هم داسې پروژه لغوه سوه. نو زه هماغه دوهم سیمسټر نه وروسته ټکنالوژي کې همدغه سافټویر سره زما کار پیل شو. بیا په څلورم سیمسټر کې ما یو بل سافټویر جوړ کړ د درک په نامه، د افغانستان کې د ټرافیکي ستونزو د مدیریت لپاره او د ټرافیکي پیښو د کنټرول لپاره، ځکه افغانستان کې دغه له جنګ نه راوروسته دوهم تلفات دي له ټرافیکي پیښو څخه دي. نو په همدې خاطر ما دغه بیا د مخابراتو نړیوال بانک جایزې وګټل. نړیوال بانک ماته نور جایزې هم راکړل چې څو کنفرانسو ته زه وغوښتل شوم. بیا هم دغه سافټویر سمغه ډېر هڅه وکړه کورنیو چارو وزارت کې، مې په دې برخه کې څومره سیاسي سرکار وکړه دا عملي سي. عملي کېدل هم ډېر اسانه و، ځکه هغه ټولو شل تر 30 ملیون امریکایي ډالر ته اړتیا درلوده چې عملي سي. او دغه افغانستان کې 3600 ټرافیک پولیس وو، هغوی لپاره به یو سمارټ فون ورکړل شوی او هغوی یوازې موبایل د موټر پلیټ سکن کاوه، نور د موټر د مالک مشخصات ورته راړول، که چېرته موټر کوم ستونزه وای یا غلا وای یا بل ستونزه وای نو هغه جریمه کوو پیدا کوو. نو په دې ډول دغه افغانستان کې دا ټول 1 میلیون موټر دغه مدیریت ډیر اسانه وو، او دا د افغانستان له شرایط سره یو ډیر فیصله جوړ حل لار ولا، یعنی نظر د برکو د ارسن سیمګلرو هغه ټول به د کیسن جوړ شوی ته یو سمارټ فون هر چیر چارجې ته خدا هم متاسفانه عملی نسو. قسم ما میاس مې
عملی و دي نسو. دلیل څه
ستونزې هیڅ نه و، تخنیکی لحاظ امکان درلود، ډېر کم امکانات تیار تیار درلود، یعنی 3600 ټابلیټونو ته ضرورت درلود، یو سرور ته ضرورت درلود، یو سل نفری ټیم ته ضرورت درلود، دغه د ټولو موټرو ډیټا ډیجیټل کړي ځدام ډیر اسانه ولا. خو هغه وخت د کورنیو چارو وزارت کې به خصوصا ټرافیک هم ریاست دی کې ما لپاره ډېر غټ خنډونه وو، او په ټوله کې ما لپاره یو ډول دوسیه ته دور تحریر څوم باندې یو دلیل هم دا اوس هلته په ډېر لوی کچا اداري فساد وو. یعنی که زه وایم په اوسط ډول کابل کې چې هغه وخت زمې کومې هغه ابتدایي شمېرې درلودې 100 میلیون افغانۍ د ورځې رشوت اخیستل کېدو د ټرافیکو په برخه کې، د موټر د محصول په برخه کې. نو د دغه سیستم سره د دغو ټولو مخه نیول کېده، ځکه هیچا بیا نه سوی کولی تله یو چانه پیسې واخلي او مثلا غیر قانوني موټر وچلوي. یعنی ستونزه یوازې همدغه ادارې و، نور کومه ستونزه نه وه، ځکه ټول اړخونه یې موږ سنجولي و. تا ما هغه وخت ماته دوه درې بهرني استادان په نورو پانتونو کې بهر کې غی کار کول، غی لمه سره مرسته وکړه دغه ایډیا او دغه لیگ نورم پراخه کو، د سې د افغانستان شرایط ته جوړ کو. یو استونیایي ولو، د استونیا ولو هغه په افغانستان کې ناټو په دغه کې کار کول، په دغه ماموریت کې کار کول، هغه ډیر تکړه کس وو. یو څو کسان نور هم چې نغاړي کې ترلو دي، نو ما هڅه کوله دغه شی افغانستان کې دغه سی خو ورسره بیا متاسفانه ظلمات کوم، ځکه نور نه کیدو او تناز مال وسنه پر دولت اراده نه ورته دغه. نو زه لږ وروسته بیا شخصي بزنس ته ولاړم، یعنی د پوانتون دریم کال کې ما عین وخت پوانتون ویل په یو شرکت کې مې وسره کارم کول، مال ته پنګونه وسره کړې ولا. نو هلته موږ سافټویرونه جوړول او ادارات ته موږ ورکول او اپلیکیشنونه به موږ جوړول، لکه دغه د ملګرو ملتونو یو برخه په افغانستان کې د یونیبټاټ دغه د ځمکو دی اندازه کول او د کورونو د نقشو اخیستل لپاره موږ یو سافټویر جوړولو. همدغسې نور ادارو ته موږ سافټویرونه او اپلیکیشنونه جوړول، د موبایل اپلیکیشنونه جوړول. نو هغه زما د سافټویرونو په اصطلاح کار د خوب د پوانتون له دریم سیمسټر له پیل څخه شروع شو. بیا خو وروسته دا کیسه اوږده، تر اوسه پورې بیا درک کمپنۍ ما رامنځته کړه، نو تر اوسه په همدې برخه کې لګیا یو.
درک کمپنۍ اوس هم فعاله ده؟
بلې، بیا 2018 کال کې زله پوانتون څخه فارغ شوم، چې ما هغه وخت هم کار کړی و، یعنی باوجود زه محصول و ما کارم کول. نو بیا مې خدا بل زراس خپل ځانته یو کمپنی جوړه کوم، بیا مې رجستر کړه او د جی بی سټرکینګ برخه کې او د سافټویر برخه کې ما کار شروع کړ. بیا نو تر اوسه پورې هم دا پاله د کابل کې اوسم، ټیم ستا هغه مشتریان دي کابل ولایتو کې خدمات ورکوو، د موټرو د غلا مخنیوي، د موټرو څار او ردیابي، د ماشومان او ردیابي، د سایل اور دیابی سافټویر نور جوړو، سایټونه جوړو. دغه 2013 کې کساس په 2019 کې د خبريانان لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ چې زر خبريانانو او جمهوریت روسي وخت پورې استفاده ترې کوله دي خبريالانو څاره نه ولا او دغه مسؤلیت ولو لغره د خپل بد مشمان او ستار لپاره ما اپلیکیشن جوړ کړ درک شکر چې اوسم په ګوګل کې ستا اپ ستور کې ستا نو بیا په دغه درک پور درک مو ډیر اپلیکیشن نه جوړ بیا په روسي 2000 کال کې زما پلان اوس افغانستان کې دغه دی ټیکسي او سیستم لانچ کما لکه په نور نړۍ کې تاسو اوبر او ان درایو مثلا کریم دالری په نوري وادو کې موږ تاسو وینو ما په تکل خو د افغانستان د شرایط د سیوسی نور یعنی د ته جوړ نو موږ څه مس کار باندې وکړه دا ډیزاین وکړو هتا اپلیکیشن ډیولاپمنت مو شروع کړو سی باید دغه کو متاسفانه ته کورونا را لا او بل طرف جنگ خبر ډیری ګرمي وي نو بیا ما غب دغه پری خودل بیا یو بل سیستم باندې کار وکول چې هغه په مغه سنیمه کې پاتې دی افغانستان کې دغه لوی لارو ترمن سي خلک دی راځي د ټیکټونه باید عمل لار سي باید موټر څخه واخی اړیت خی واخ په اصطلاح موږ دا اوس د لپاره یو سیستم جوړ کو چې خلک انلاین ټیکټ واخی مثلا کله کابل کندهار ته ځي په اپلیکیشن دا ټیکټ واخلي مثلا کله پرس کله مزار کابل ته راځي ضرورت نه یې روزلار چې موټر ته کینی نو غیر لپاره ډیر منظم سیستم ان کار کول خو متاسفانه هغه هم پر نیمه کې پاتې یو دلیل دا اوس د نظام سقوط سو او روسه بیا د بدلون نه د سنورتي هیڅ چا د دې ځرنه کول سي آیا اوس به وکول اوس په دې برخه کې به کار وکړو نو هغه دوه کار تر اوسه په نیمه کې پاتې دا کارنو اوس پیسې په افغانستان په کچه باندې ولو اما په هغه نور برخه کې چې موږ خدمات لرو هغه اوس هم فعال دي اپلیکیشنونه سیستمونه فعال دي
تصویر چې لا هم ستاسو کمپنۍ فعال ده په افغانستان کې د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ډېر تغیرات راغلل د خلکو اقتصادي وضعیت بدل شو نړیوال نشته اکثره بهرنیو کمپنیو شرکتونو به دا ډول خدماتو چې تاسو وړاندې کوي ضرورت ډېر په وس دانشته آیا لدی سره سره ستاسی کمپنی چلیشی
څاروان سیب زموږ چون مشتریان پیرودونکو څنګه له 2013 کال را بدی خو لرو موږ دغه موټر د جی پی اس نه سپړی دی اپلیکیشن مور کړه دغه خپل موټر دغه لارې ساری بندوي لغلای خوندې کوي هم د ماشمان لپاره هم د ذکر کوونکو لپاره د سینور سافټویر نه بدی دی اداراتو د کار او د لپاره جوړ کړی دا مست نو هم مشتریان ستاسو زرګونو دي د اوس د موږ اپلیکیشن نه ګټ اخلي خوشمیر لیک کم سوال ده دلې ما شرایط دی او دغه اقتصادي وضعیت په افغانستان کې خلکو سره مخ دي ولې بیا هم امیدواري سته د افغانستان کې د اوس متاسفینو 15 میلیون سمارټ فون دي لا زیات یعنی خلک یې کاروي تقریبا تر 8 میلیون زیات موټر دي مثلا د افغانستان اویا کې 30 سلنه زیات خلک انټرنیټ ته لاسرسي لري په یو ډول دی ډول سره مثلا یا کوي یا لیکځي په انټرنیټ نو هغه مارکیټ او پوتنشل سته خو داسې خلکو اقتصادي وضعیت څنګه ده او لګاغه صوبات خبره لري موږ لپاره مهمه ده خصوصا ارڅو کپانګونه کې نو غل لپاره اول خبره صوبات ته سیدل تزما پانګونه خوندي ده کنه ده خوندي انده اول پختنه په زین کې سره ته ورګرځین نو هغه شرایط په تمن لګي احتیاط کوو او ما هغه نورمال خدمات چې خو ول غستا ولې د نیوی نی وختونو او نیوی سیستمونو څخه داسې پیسې لارامز ټکړو دی غل لپاره یو هنده دي احتیاط خبره تر اوسه لاسته تر څو افغانستان کې دغه دي طالبانو ستونزه حل سي یعنی یا د دنیا سره جوړ سي دنیا له دې سره
اوس پر راشو دی مصنوعی ذهانت موضوع ته په دې برخه کې په نور نړۍ کې ډیر کار شوی دی تاسو په دې برخه کې څه کړی دی
مصنوعی ځیرکتیا یا آرټیفیشل انټیلیجنس بیخي نوې صنعت ته بیخي نوې دنیا ده دا اوس بدلون ته تسوینه ټوله دنیا حیران کړه حتی په ټوله کې انسان چیلنج کړی یعنی د انسان عقل فکر او کسب او مهارت وخن وننګاو ښا دلیم دا اوس مصنوعی ځیرکتیا وخن یو غټ انقلاب رامنځته کړ نو دا اوس په دا اوس فیلنس ز روسي ارقام میکتلو تر 160 میلیون باټونه پر کارخانو کې لګیادي او په اداراتو کې لګیادي او مثلا پر پنور شرکتو کې لګیادي تقریبا 3 میلیونه خلک لکاره استکړی دي او پر ځای دی اوس کار کوي مصنوعي ځیرکتیا خو د ډیر ډولن لري د اوس بروسش مې ما وخت لې زو سره کار کومه 3200 سیستمونه دي مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې اوس فعال دي په 50 برخو کې خدمات وړاندې کوي یعنی له کاپیرایټ نه نیولې تر لیکنې تر ایډیټ تر ګرافیکا تر تصویره مې تاسو پرون منم ولېګل نو بیان دا ډول په ډیرو برخو کار کوي او دا اوس سی ویني هم د شرکتونو لپاره ګټه ډیره زیات ده همې د غټو او قوي هیوادونو لپاره ډیر زیات نتیجه ورکړې ده نو غي په دې برخه کې لا پانګونه کوي خو خبره ده چې هم ننګونې ست همې فرصتونه ست ننګونې د افغانستان غونډې هیوادونو لپاره دي چې دا خلک بيخي واقعا له هر څه باسي یعنی هغه د اقتصادي اهمیت او سیاسي او ټولنیز اهمیت ترې استکوي او ګټه یې هغه هیوادونو لپاره کمپنیو لپاره ده چې هغه دې برخه کې پانګونه باندې کړل لکه مایکروسافت او اپل او نورو کمپنۍ دغه تاسو یاره مې اس ک وین یار دومې سره دغه لس لس زره کارمندان له دندو استکوي پر ځای روباټونه او مصنوعي ځیرکتیا راولي
ډېر خلکو ته په اروپا کې او امریکا کې تشویش هم پیدا کړی دی اته ځین خلک خو داسې فکر کوي چې ولا د مش چټي دومره درس وای دومره زحمت باسو دغه ټوله کار د مصنوعي ذهانت راته کوي همداسې نه ده
رښتیا هم مصنوعي ځیرکتیا بیخي قدرتو ما له انسان سره هغه رقابت ورځ تر بلې ډېر زیاتېږي او یو شی چې پخوا موږ د روباټونو او د ټکنالوژي په اړه دا اوس روباټ به مثلا فکر ونه لري هغه به منطق ونه لري هغه به عواطف ونه لري هغه به تصمیم ونه سي نیولی دا خبرې به موږ ټکنالوژي په اړه کولی سیلس یعنې دا دی خو دا کارونه نه سي کولی نن دوی دا کارونه خپله کوي یعنې یو روباټ خپله تصمیم نیسي احساس لري فکر لري او لاجیک لري یعنې منطق لري نو په دې ډول د دې دغه دی ودی کچه ډیره زیاته ده یعنی کته یو انسان د کتاب ورکړي هغه په څو ورځو کې مطالعه کوي اما که یو روبات ورکړي هغه په ظرف د څو ثانیو کې د ټول ډیټا پروسس کوي او هغه تاته هغه سمرایز هغه خلاصه درته وایي په همدې ډول باندې د دې ټول نړۍ کوم منابع دی هغه کوم لاسرسي لري یعنی ډیټا ډیر په لوړه کچه تحلیلوي او لا یادم نه وي بل د انسان یو څنډه کته ورته فکر وي دا د کله یو انسان مرکیږي دغه تجربه او دغه هغه هر څه زده کړل صفر کیږي نو هغه ځي خو یعنی موږ داسې نه لرو مثلا دا تجربه دی یو شاب شپې ته کلنی کې راوخه یو بل ځوان ته ورکړو یعنی پیسې لکه دی یو ډیټا په ډول لغنه راوخلو غته انسټال کو اما روباټونه کې دا کار ده یعنی یو روباټ هیڅ کله دغه هغه زده کړه او تجربه او هغه ماشين لرننګ سیمه ورته وایي چې د زده کړه خپل کوي هغه نه صفر کیږي نو په ټوله کې بيخي واخن په ادب لوړه کې ټکنالوژي کې دا تاسو ورستي او څو ورځې کې دی ټکنالوژي د سترو کمپنۍ د رئیسانو او مثلا د ډیر زیاتو مثلا چړونکو خبرې اوریدلې هغه وایي چې مصنوعي ځیرکتیا باید شپږو میاشتو لپاره ودرول شي ځکه د انسان ټول څه بيخي وځي نو دې کښې د ورسي بيخي موږ بل دي سره نور تعامل نس کولای ځکه دې دومره خپل سری حالت ته ځي دا اوس هم کته چټ جی پی ټی پور سره غوي کنه نو بيخي هغه د چټ جی پی ټی 3 په اندازه باندې ځواک 1500 ځله زیات ده او دغه اته ذکر اختیار درته وایم ما دغه څو ورځې مخکې په لینکډین کې د ډیرو کمپنۍ د رئیسانو دغه کتلې مرکې او دغه پوسټونه مې کتل ډېرې دغه ویل چې موږ په ایمیلو کې او په اړیکو کې له مصنوعي ذکاوت څخه 80% ګټه اخلو یعنی کله د یوې غټې کمپنۍ رئیس یعنی راځي او نور مصنوعي ذکاوت ته مجبور کیږي واخن که سړی زه خپل درته وایم زه دا وروستیو څو میاشتې مصنوعي ذکاوت ډېر مارکیټ ته راغی په ایمیلو کې ټول برخو کې لمسوي ځیرکتیا څخه ګټه اخلم یعنی که ایمیل لیکم پر دې ایډیټ کوم مشوره اخلم پر دې ګورم حتی
بل په ډیرو پلانونو کې خو اته باندې سپه لګولې ده ځکه چې کله چې یو معسل غواړي کوم مقاله ولیکي چیرنه وکي ل چټ جی پی ټی څخه استفاده کوي او په څو ثانیو کې ادله څنګه چې تاسو ویل دا لیکنه ورته کوي یا کتاب ورته تلخیص کوي په څو ثانیو کې
یعنی دا د یوادونه بندیزونه تر یو حده به وي خو اما مخه نه نیول کیږي واخه دا چې تاسو وکړه دا د هر څومره کې فلټر کې بیا هم خلک ورته لاسرسي پیدا کوي
سوال دلته دی هر صاحب چې دا کارونه مصنوعي ذهانت کوي د انسان ذهن هغه کیږي راکټ پاته کیږي وده نه کوي زده کړه نه کوي موږ کم یاد بی یو وخت به مو ما خپل اتیا ټلیفون شمیرې عادي عقل په یاد وي لیکن اوس مې خپل هم اکثرا نیرې ځکه چې د موبایل له برکته موبایل کې ارشسته نو ذهن مې همدغه سلټ هم وخته کیږي فکر نه کوي چې دغه یو اندېښنه ده
دا یو نه ډېر لوی اندېښنه دغه څوک یې زه اسپانوي زبل ولما ورسته چې مصنوعي ذکاوت راغوي زه د اسپانوي ژبې له لوستلو یې پښیمانه کړم. دلیل یې همدا ده چې زه چې هر څه پر انګلیسي ورته لیکم هغه یې په هغه آن ټایم کې یعنی ریئل ټایم کې اسپانوي ژبې ته ژباړي. کوم طرف چې له ما سره اړیکه لري چې هغه هر څه راته لیکي په عیني ریئل ټایم کې یعنی په هماغه لحظه باندې ما ته یې مثلا انګلیسي ژبې ته ژباړي. نو سمو کتل
بخښې دا هم د اسپانوي ځینو پرمختللو ژبو دا ډول سیستم هم راغلی دی چې نه یوازې درته لیکي بلکې په غږ کې ژباړي.
دا داته د وروستیو کې تاسو وګورئ د چټ جی پی ټي د غیا ټولنه زه ډېرو سره مخ یم. دومره زه تملګری یم دغه وروستۍ دوه میاشتې کې زه ګورم ټایپ نه کوم یعنې زه ورته کینم سیستم ته خپلې خبرې لیک وایم هغه راته ټایپوي او په دومره لوړ سرعت زه خبرې کوم چې هغه امکان نه لري زه د هغومره تیز ټایپ کړی سم که نه. ابل زما ورته ولیکل چې مثلا ماته په دې اړه باندې یو څلور صفحې مقاله ولیکه یعنی کېدی شي درې ثانیې که دوه ثانیې وتلې وي ما ته یې د بهترین د نړۍ له منابعو سره مقاله ولیکله که نه. ابل پرون ما پوښتنه ترې وکړه ستاسو په اړه باندې که نه سروان صاحب څوک ده یعنې واقعا دومره دقیق ما راکړه چې زما وروسته که ما تاسو درکړې وای کېدی ستاسو حیرانځی وس دومره معلومات زه د ځان په اړه نه لرم لکه مصنوعي ذکاوت نو دا مې تر دې پورې وویله چې واقعا زه دا خپل ګورم اسپانوي ژبه په ما باندې ودروله. مثلا دا ټول ایمیل نه زه موضوع ولیکم ما د سر بیا کته وروسته کلیک کړم ورته وایم چې دغه ایمیل ته خپله ولیکه که نه. نو خپله یې ولیکي او هغه څه چې زما په ذهن کې وي لکه هغه زما مایند چې ریډ کوي هغه لکه زما مغز لولي که نه. حتی ډېری وخت زه حیران شم چې دغه خبره خو زما په ذهن کې منه وزده ورته ولیکله که نه. که نه زه یو موضوع لیکم کمپنی والته دا خبره وکړه کله چې زه دوه لیکلې کړم بیا وروسته ولیکم چې نور مصنوعي ځیرکتیا باید دا ایمیل پسې ولیکي په ظرف درې ثانیې کې څلور ثانیې کې هغه ایمیل پرسی. نو دا مې دغه وړې برخې درته وویل. حتی دغه ډېر وخت زه چې کتابونه چې لولمه حتی اوله خبر دای سره زه مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړه چې دغه کتاب ولولم که نه لولم که نه. نو دا څوخت ځان ته ګورم چې زه خپله د ټکنالوژي برخه کې کار کوم او د کلونه کلونه کېږي زه دومره په مصنوعي ځیرکتیا باندې وابسته یم چې رانه دوري کې نور زه تقریبا نیمای مهارتونه مې صفر کې ضربېږي. نو ته فکر وکړه چې یو عادي کلیوال سړی یا مثلا د درېمې نړۍ خلک چې تر اوسه پورې له ټکنالوژي له ډېر شان نه لري هغوی سره به د دغه څه ډول یي چلند څه ډول یي یعنې موږ چې په دې برخه کې عملا کار ورسره کوو موږ یې چلنج کړی یو. پاته پرون مې یو مقاله وکتله هغې کې دا خبره کړې وه چې دې وخت د ځیرک خلکو یوه ځانګړنه باید دا وي له مصنوعي ځیرکتیا سره مشوره وکړي. یعنی ته فکر وکړه چې دا یعنی د موږ وابستګي نور پر مصنوعي ځیرکتیا ده د مصنوعي ځیرکتیا وابستګي نشته نور.
څه فکر کوئ چې زموږ ژبې به هم په مصنوعي ذهانت کې دې حد ته ورسیږي چې هغه څه چې زموږ خلک ورته اړتیا لري لکه تاسو چې یادونه وکړه دا ډول موضوعات به په دې کې زر داخل شي او کنه؟
د اوسنۍ وروستۍ الګوریتمونه چې زه ګورم د دې د ډیپ لرنینګ او الګوریتمونه ځینې لري چې د نورو ژبو محتوا هرې ژبې ته ستې غواړي درته وی ژباړي په آین ټایم کې. یعنې که پر اسپانوي ژبه یو کتاب لیکل شوی ده هغه ته داسې فکر وکړي دا په پښتو لیکل شوی ځکه مصنوعي ذکاوت همدا دی خپل په واتر خوایي هغه امادګي د دې لري چې درته وی ژباړي. نو د ژبو ژباړو موضوع خپله مصنوعي ځیرکتیا کې دغه وروستۍ بس ما وکتل د کمپنۍ ترمنځ دا حل کوي ته یعنی ما په نظر دا خبره به له منځه یوسي چې کومه ژبه قوي ده کومه ژبه مثلا کمزوري ده ځکه دوی دغه د ژباړې موضوع حل کوي. یعنی که کوم مواد په انګلیسي وي هغه عینې څه فکر وکړه لکه تاسو ته په پښتو ژبه باندې دي لکه دا اوس تاسو کوم ویبسایټ وګورئ چې پر انګلیسي ده خو که تاسو وایئ دا ماته په فارسي ترجمه کوي نو ګوګل هغه درته په دوه ثانیې کې ترجمه کوي در حال کې چې هغه ویبسایټ هېڅکله په فارسي ژبه نه ده جوړ شوی که نه. نو مصنوعي ځیرکتیا ډېر په لوړ صورت کوي خو اما د ژبو لپاره یو غټه ننګونده ده چې مثلا پښتو ژبه یا مثلا دغسې نورې ژبې په ټکنالوژي برخه کې کمزوري دي مثلا د پښتو ژبې هغه دغسې رول چې ده پر ټکنالوژي کې 0.04% ده د فارسي ژبې هغه مثلا محتوا پر انټرنیټ کې 1% شاوخوا ده اما د انګلیسي ژبې 3.5% ده مثلا همدغسې نور ژبې هم په همدغسې وړه وړه فیصدي کې دي خو انګلیسي ژبه تر ټولو زیاته ده. نو ننګونه به ورسره یي لکه دومره مواد موږ په انټرنیټ کې په پښتو ژبه نه لرو خو بیا به مصنوعي ځیرکتیا موږ سره دا مرسته کوي چې ژبې راته وژباړي لکه دا اوس
یو بله مسله د طب ده. د طب په برخه کې هم ویل کېږي چې ممکن مصنوعي ذهانت به انسان معاینه کوي او انسان ته به سپارښتنه کوي چې څه وخوري څه ونه خوري همداسې ده؟
دی په دې برخه کې خو تاسو پیګ ډیر لوی نه پیګم څومره معلوماتي خو ډیر لوی تحول روان ده. دغه دی آی بی ام کمپنی واټسن او دی واټسن په نامه یو روبوټ ته غیر کلنه کار رو باندې کوي. هغه د اوس عملاً تداوی شروع کړی ده او دی د اوس کته هر ډاکټر وګوري غش په وکاله ذکر کوي بیا تخصص کوي بیا دی تداوی کوي بیا ورس دا ډاکټر مرکی کی ټول تجربه یې اوسره دی. خو دی واټسن چې د آی بی ام کمپنی دغه د نړۍ د ټول ناروغیو پاړه پوي پاینې وخت کې دغه ټول وروستی شمیر یې په ماغه لزمانی خبر ده ترې چې یو ډاکټر امکان نه لري دې نه خبر چې نن په امریکا کې څو ناروغي رامنځته کړي نه رامنځته شوی ده. د دغه په اساس تداوی کوي او دا د ډاکټرانو یو غټ فیصله بدیل ده او ځینې چې تاسو کې دغه څو ورځې مخکې کتلې له چین کې څو زره کیلومتر لري فاصله څخه یو ډېر مغلق دی اعصابو او د فکر کوم زړه عملیات وسو دي روبوټ په وسیله باندې. یعنی یو ډاکټر 2-3 زره کیلومتر لري په یو بل ځای کې سیستم ته ناسو او ناروغ په یو بل روغتون کې عملیات خانه کې ولو نو حتی هغه عملیات دومره دقیق ولو سي 0.03 ثانیې دلیم نه وپکی یعنی تاخیر نه وپکی کنه یعنی دومره ان ټایم دغه عملیات کې دوه په دومره ځیرک ډول باندې څنګه انسان په لاس باندې نسوي کوله په داخل دی ماسک کې او په داخل د زړه کې د عملیاتو کې. نو ډیرې د اوس تاسو وګورئ دغه ټیلی میډیسن سی ورته وایي لری څخه تداوی دا ډیر یو لوی بدلون د امریکا کې به ډاکټران په افغانستان کې په چین کې به مثلا پر ایران کې به او د ډاکټرانو سند بلکې حل کړي او تر دې پورې هم ټیکنالوژي به مثلا ډیر عام شي. یعنی مثلا په یو سیمه کې به یو روبوټ وي هغه به تقریبا د ټول ناروغۍ تشخیص او تداوی کوي.
سحر صاحب یو بل موضوع چې دا شاید ډیرو افغانانو سره ارتباط ولري، زموږ خلک اکثرا درس وایي خو بیا کار ورته نه وي، طبعا چې د کار بازار دومره پراخ نه دی. اوس ډیر پوهنتونونه دي او د محصلینو شمیر زیات دی. د نورو هیوادونو محصلین په د انټرنیټ لارې په نورو هیوادونو کې کار پیدا کوي، ناس په خپل هیواد کې وي، کار د یو امریکایي د یو انګلیسي شرکت لپاره کوي. دا آنلاین کارونه تر څه حد پورې په افغانستان کې اوس پیل شوي دي او خلکو ته ستاسو سپارښتنه څه ده چې څوک چې په داخل کې وي خو په خارج لپاره کار وکړي، خارج کې تبن چې اجورم لوړه ده د افغانستان غوندې نه ده؟
اول خبر ده چې دوی څه لولي زما په نظر دا ډېره مهمه ده. زه ډېرې برخې اته ډېر وخت چې ته وایم دلته محصلین د افغانستان کې مثلا ما ورته سیمینار درلود هغه وخت چې کابل کې وم، هغه ته به ویل ګوري تاسو داسې یو برخه ووایه چې هغه رښتیا هم له افغانستانه بهر د کار امکانات لري کې نه لري. ځینې پوهنځي ځینې برخې داسې دي هغه یعنی محلي دي، یعنی هغه جغرافیایي دي. مثلا فرض کړئ یو څوک پښتو ادبیات لولي هغه په امریکا کې ورته باید داسې کار نسته. یو مثلا یو څوک داسې مثلا دغه د افغانستان په اړه اجتماعي علوم لوستي دي هغه طبیعي خبر د بل هیواد په قوانینو نه پوهېږي. نو ډېری دا په دې پورې اړه لري دي چې لوستي دي هغه بل هیواد کې ورته اړتیا شته که نسته. مثلا که د ټکنالوژي برخه راواخلي، که د طب برخه راواخلي، که فرض نور تخنیکي برخه راواخلي، په نور نړۍ کې د کار هغه کچه ډېره لوړه دا نو ورته کار پیدا کیږي. زما اول خبر ده چې محصلین دي له ډیر هغه برخو څخه یعنی پیسې هم نه دی وایي چې هغه جغرافیایي وي. دومره خبر ده دغه ټکنالوژي نه ستاسي مختصي روزمره اوس استفاده کوو د نورو هیوادو کې کار باندې کوو پلیټ فارمونه دي لغو سره بلتیا ډیر مهمه خبره ده. یعنی دا وګوري مشکل دي چې څوک ما په نظر پوانتون وایي د دې فکر وکړي چې دا شی زه وایم آیا دا برخه زه وایم آیا د دې په افغانستان کې اړتیا شته بهر کې اړتیا شته آیا د کار هغه زمینه څه ډول ده. زما په نظر دا پوښتنه د اول دي له ځان څخه وکړي. دومره خبره ده چې ډېرې برخې تاسو زه اوس وګورئ پروګرامینګ ده که نور ټکنالوژي برخې دي دوی په یو یو نیم کال کې ځان آماده کولای شي. یعنی هر افغان که فرض کړو داخل د افغانستان کې ژبه یې نه زده په یو یو نیم کال کې دوی هم ژبه زده کولای شي، هم داسې یو مهارت زده کولای شي چې په اروپا کې ورته اړتیا ده. دا اوس تاسو وګورئ د ډېری امریکایي کمپنیو د اروپایي کمپنیو شل 30-40% کارکوونکي آنلاین دوی سره کار کوي، حتی په نورو هیوادو کې کار کوي. حتی دا اوس ګورم یوازې په امریکا کې 25 میلیونه خلک فریلانس کار کوي، یعنی آزاد کاری چې ورته وایي. مثلا په هفته کې 500 له یو کس سره کار کوي آنلاین، 500 له بل سره کار کوي. نو دا دغه د دند ډېر جغرافیه کې نه، زه د افغانستان کې مزده کړې افغانستان کې د کار راته پیدا سي افغانستان کې نه کیږي. افغانستان کې دا اوس موږ شاوخوا 13 میلیونه خلک بیکار لرو. نو ما به نظر په دې اړه دی فکر وکړي سي په نوري وادو کې څنګه وکولای شي. غل لپاره ډیر آسان لاره ده، مثلا ټکنالوژي برخه ډیر کې دندې لري، مثلا د نوري اداري برخه سي دي، مثلا د اوس آنلاین فیصله راکړه ورکړه ده، مثلا لکه امازون او ای بی او دا کمپنۍ برخه کې. او ته ټول مې هم خبر ده په کوم مهارتو دی پويږي دی. غل لپاره دی بل شل سیستمو کې ځان رجستر کی.
ډیر زیات مننه سحر صاحب، سلامت دی.
ډیر زیات مننه لته څخه. Thank you.